کباب په 2.5 ډالر مې چې اخلو 2.5 میلیون نه خو ډېر ښه دی.
روز بخیر.
ډېره زیاته مننه دوستانو. دا نیم ساعت خبرونه د امان الله امرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته ځي او د ټاپي پروژې د ترکمنستان له ولسمشر سره یو ځای پرانیزي. دا هم اوري چې د افغانستان مشرانو جرګه وایي له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام پزیان ده. خو د هر څه مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات خبرونه لرو چې زما همکار اجمل اندی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي ریاست د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي چې په غزنی ولایت کې د تختونکو له منګولو اته ملکی کسان خوشی کړي دي. په برما کې له تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون مشروعي د دې ګوند د دې انتخاباتو ډېرې څوکۍ ګټلې دي. او په یو بل خبر کې باورې چې په ترکیه کې 8 کسان د داعش سره د تړاو په تور نیول شوي. بشپړ خبرونه واورې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې 8 تنه تختول شوي ملکي وګړي د سړي تختونکو له منګولو څخه خلاص کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې راخوش شوي کسانو کې 5 نارینه، 3 میرمنې او یو بل ځوان شامل دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان د هغه 10 کسانو له ډلې دي چې 2 میاشتې وړاندې د کابل کندهار د لویې لارې پر سر د وسلوالو لخوا یرغمل شوي وو. خو په خبر پاڼه کې د دې کسانو د راخوش کېدو د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. خو ویل شوي چې راخوش شوي کسان به ډېر سر مرکز او ولایتونو کې خپلو کورنیو ته وسپارل شي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په یوې بلې خبر پاڼه کې ویل چې په خوست ولایت کې د حقاني شبکې د تروریستي حملو 3 تنظیمونکي نیولي. د ملي امنیت ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې یاد وسلوال د خوست ولایت په موساخلو ولسوالیو کې د ملي امنیت د منصوبینو د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. افغان ولسمشر وایي د پولیسو له موجوده امکاناتو او سرچینو څخه باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي. ولسمشر غني د یو شمېر ولایتونو له امنیي قمندانانو سره په غونډه کې د کورنیو چارو وزارت د قراردادونو په شفافیت هم ټینګار وکړ. د افغانستان د مشرانو جرګې په زابل ولایت کې د 2 ملکي وګړو سرپرې کېدل او په غور کې د رخشانی په نوم د یوې نجلۍ د سنګسار په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له افغان حکومت نه غوښتي چې د دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره دې چټک ګامونه واخلي. محمد عالم زیدیار چې د مشرانو جرګې د نننۍ غونډې مشري کوله یادو پېښو ته په اشاره وویل چې د ورته پېښو تکرار د حکومت حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي او د خلکو هیلې کموي.
با گذشت هر روز امید مردم افغانستان نسبت به آینده شان متاسفانه که بایست مبدل می شود و این عواقب ناگوار.
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت هم په زابل ولایت کې د داعش د وسلوالو لخوا د 2 ملکي وګړو د سرونو پرې کول غندلې دي. او د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو ترمنځ یووالی یوازې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره مهم دی. د اجرایی ریاست د ویان رسیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل هغه وخت د وسلوالو طالبانو یو ځایوالی د سولې د خبرو له پیلېدو سره مرسته کوي چې د سولې خبرې له تصمیم نیونکو حقیقي اشخاصو سره ترسره شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو هغه ډله چې د ملا اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې ده له یوې بلې نوې راپورته شوې ډلې چې د ملا محمد رسول په مشرۍ ده لاغې سره په جګړه بوخته ده. په پاکستان کې د یوې نړیدلې فابریکې له ماتو ګډو څخه د کسانو د رایستلو عملیات نن لیبې اونۍ وروسته پای ته ورسېدل. په دې پیښه کې د مړو وروستۍ شمېره 45 کسان ښودل شوي او ویل کېږي چې تر سلو زیات کسان ژوندي د ودانۍ له ماتو ګډو ایستل شوي دي. د لاور ښار ته نږدې د پلاستیک کڅوړو د جوړولو د کارخانې ودانۍ اونۍ مخکې راونړېده. چارواکي وایي ښایي دا ودانۍ د اکتوبر د میاشتې هغه زلزلې سخته زیانمنه کړې وي چې د افغانستان او پاکستان ډېرې برخې ولړزولې. ترکی رسنۍ وایي 8 تنه بهرني ادوا چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ترکیې په جنوبي سیمه ادانا کې سوریې ته د غیر قانوني تګ او د داعش له ډلې سره د یو ځای کېدو په تیور نیول شوي دي. د رپورټونو له مخې په نیول شوو کې 14 تنه د اذربایجان، 1 تنه د اندونیزیا، 15 عراقیان، 3 ایرانیان، 15 قرغزان، 2 تاجکستانیان او 2 تنه افغانان دي. 2 ترکان هم د دې کسانو د قاچاق په تور نیول شوي. د دې نیولو دقیق تاریخ نه دی معلوم خو ټول نیول شوي کسان د ترکیې د کډوالو ادارې ته سپارل شوي څو له ترکیې څخه وایستل شي. په برما کې د عمومي تاریخي انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون مشره اونګ سان سو چی وایي فکر کوي چې ګوندې د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي دي. د نوبل جایزې د ګټونکي نن بی بی سی ته ویل باور لري چې د دې ګوند به د دې هیواد د مقننه قوې د دواړو خونو په سلو کې 15 څوکۍ ترلاسه کړي وي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو نتایج راڅرګندېږي، تر اوسه د اونګ سان سو چی ګوند د دې هیواد د مشرانو جرګې له 8 څوکیو څخه 8 ګټلې. ښایي څو ورځې ونیسي چې د نومبر د 8 نیټې د انتخاباتو رسمي نتایج اعلان شي. د هندوستان د سوداګرو او د سینما د ستورو یوې ډلې غوښتنه کړې چې د کوهینور هغه الماس د بیرته هند ته وسپارل شي چې د برتانیا د ملکې په یو تاج کې ښودل شوی دی. دوی دا کوي چې د الماس له هندوستان څخه غلا شوی. د کوهینور الماس ارزښت 500 میلیونه ډالر اټکل شوی. د دې قضیې مدافع وکیلان وایي دا مسله د لندن سترې محکمې ته راجع کړې او خبرداری ورکړې چې تر نړیوالې محکمې به هم راکاږي. د بالیوډ د سینما یوې ستوري بومیکا سنگ وایي د کوهینور الماس یوازې یو الماس نه بلکې زموږ د تاریخ یوه برخه ده چې باید بیرته راکړل شي. د کوهینور الماس تر دې مخکې چې برتانیا ته ورسیږي د مغولو او افغانانو په لاس کې و. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هندوستان ته د دې الماس بیرته سپارل رد کړی وایي کچېرې تاسو هند ته هو ووایي نو په هماغه ګړۍ کې به د برتانیا موزیم تش شي. دا و خبرونه.
له اجمل انڅخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته لاړ شي او د ټاپي پروژه د ترکمنستان له ولسمشر سره یو ځای افتتاح کړي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د افغانستان مشرانو جرګه وایي له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی.
تحریک که روی صورت گرفته به سر رخت بار است تهدید کننده به امنیت افغانستان.
افغان حکومت اجرای ریاست وای د طالبانو یو والی یوازې د سولې د خبرو لپاره ګټور دی.
متحد طالبان او یو طالبان یوازې د سولې د خبرو لپاره شدی، هغه په هغه وخت کې چې موږ د سولې خبرې پیل کړو.
پاکستان د هند بهرنیو چارو وزیر ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان په اړه په یو مهمه غونډه کې برخه واخلي. د امریکا او اسرائیلو د مشرانو ترمنځ د شو خبرو په اړه رپورت هم اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته ولاړ شي او د ټاپي پروژه د ترکمنستان له ولسمشر سره یو ځای پرانیزي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکه به په سلګونو زره افغانان کار پیدا کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
تاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکي میاشتې په لومړۍ نیمایي کې ترکمنستان ته ولاړ شي او د ټاپي د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف د دې پروژې په اړه چې څه باندې 10 میلیارد ډالر به پرې ولګېږي د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د دوشنبې په ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او د افغانستان ولسمشر ته یې بلنه ورکړه چې هغه هیواد ته ورشي او د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر روانه اونۍ د ترکمن ګاز او ترکمن ګاز نفت سترایک دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې دا پروژه عملا پیل کړي. دغه پایپلاین چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 235 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. داسې باور کېږي چې ترکمنستان په نړۍ کې 4م هیواد دی چې ډیر ګاز لري او اوس تقریبا ټول ګاز یوازې چین ته صادروي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف وایي چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغانستان هم هیله لري چې له دې سره به د سیمې د هیوادو اړیکې ښه سي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه سي.
څنګه فرسان پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره غوی یو پرابلم درلود چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ د دواد د فرانسې او د آلمان په منځ کې دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل. اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوه د دې لپاره دوی د نور دی لاس د جنگ نه واخیسته نور جنگ لکو بنان ډېر آرام شول. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه شي چې همدغه پایپلاین د دوی منافع مشترکه وي دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله ولیکي
د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپي پروژې پایپلاین به هر کال د 33 میلیارد متر مکعب ګازو د لیږدېدو وس لري او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان ګاز د دې پایپلاین له لارې هند ته واستول شي.
د احمد شیبر په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته لاړ شي او د ټاپي پروژه د ترکمنستان له ولسمشر سره یو ځای پرانیزي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان مشرانو جرګوي له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار په هنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی. د جرګې غړیو د سه شنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې ویل د پهنتون او امنیتي مسؤلانو بې کفایتي د دې لامل شوې چې محصلان د اعتراض پر ځای د داعش بیرغونه پورته کړي. د ننګرهار ولایت د پهنتون په لسګرو محصلانو د یک شنبې په ورځ په یو مظاهره کې د داعش، طالبانو او اسلامي حزب بیرغونه پورته کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د مشرانو جرګې غړي د هیواد له امنیتي ارګانونو غواړي چې په تحصیلي مرکزونو کې د داعش او طالبانو د نفوذ مخه ونیسي. دوی د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په ګټه نه ده. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزدیار چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله وویل چې د ننګرهار پوهنتون د محصلانو مظاهرې او له داعش او طالبانو څخه د هغوی ملاتړ د پوهنتون او امنیتي ارګانونو د بې کفایتۍ نښه ده.
تحریک که در اوجه صورت گرفته به سر رخت بار است تهدید کننده به امنیت افغانستان.
دا تحریک چلته پیدا شوی زورون کرده او سول او امنیت ته زیان رسوي. د دې علت دوه شیان دي، یو د دښمن لاسوهنه او دویم د مسولینو بې پروايي. خو د داعش تر بیرغ لاندې اعتراض کول معقول حرکت نه دی.
مشرانو جرګې د امنیتي او فرهنګي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د فرهنګي او امنیتي ارګانونو مسؤلین دې راوغواړي او د ننګرهار پوهنتون د ستونزې په اړه دې ورزنې وضاحت وغواړي. راپورونه وایي د ننګرهار پوهنتون په لسګونو محصلانو په یوې مظاهره کې د داعش، طالبانو او حزب اسلامي بیرغونه پورته کړي وو. محصلانو ویل د حکومت له موجوده نظام ستړي شوي او پکې بدلون غواړي. دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار په پوهنتون کې مظاهره کیږي، بلکې پخوا تر دې هم د یاد پوهنتون محصلانو ورته اعتراضونه کړي او کله ناکله د کابل جلال آباد لویه لاره تړلې هم ده. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل پوهنتون پر دیوالونو د شپې لخوا د داعش په پلوۍ ځینې شعارونه لیکل شوي وو. د مشرانو جرګې غړو د ننګرهار پوهنتون رئیس پر بې کفایتۍ تورن کړل او د هغه د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. د جرګې غړي فرهاد سخی وویل
کسانی که بر ریاست امت دانشگاه گماشته میشن و منجمنت درست
هغه کسان چې داسې پوهنتونونو د رئیسانو په توګه ګمارل کیږي او ښه اداره نشي کولی باید لرې شي. نه غواړو چې په هیواد کې مو داعشي پوهنتون جوړ شي.
په دې اړه د یاد پوهنتون رئیس ببرک میاخیل آزادی راډیو ته ویلي چې په دې مظاهره کې ډېرو لږو محصلانو برخه اخیستې او د پوهنتون مسؤلین په کلاس نه لري. کارپوهان وایي که په تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې د مخالفینو د نفوذ مخه ونه نیول شي ناوړې پایلې به ولري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په غزنی ولایت کې د وشل شو وو تنو افغانانو د کورنیو سره د غمرازی په هدف په یو حکومتي لوړپوړې پلاوی غزنی ته سفر وکړي. د جمهوری ریاست د وین مرستیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلانو ته د هغه تو تنو خوش شو پاړه چې نن د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د برمته شو له منګولو خوشي شوي دي. په دغه وویل چې په دغو کسانو کې دوه ښځې، یو زلمی او څلور نارینه شامل دي. ښاغلی هاشمی دغه راز وویل چې امنیت شورا پریکړه کړې ده چې په دې تړاو به هغه کسان چې د عملیاتو پر مهال ښه فعالیت کړی دی مکافات ورکړي او هغه کسان چې سلنګاري کړې ده مجازات شي. اجمل تورمن په رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی ډیر ژر به یو لوړ پوړی دولتي پلاوی غندي ولایت د هغه او تن افغان برمته شویو کورنیو ته د غم راځي لپاره ولیږل شي کوم چې د ترهګرو لخوا وژل شوی دی. د جمهوری ریاست د وایم رسیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه په وی خبري غونډه کې وویل چې په دغه پلاوی کې د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش، د اجرایي ریاست دوهم رسیال محمد محقق، د افغانستان د سرحدونو چارو وزیر ګلاب منګل او د ترانسپورت وزیر محمد الله بتا شامل دي. خاغلی هاشمی دغه شان ویل چې نن اته کس افغانان چې د ترهګرو لخوا برمته شوي ول د افغان امنیتي ځواکونو لخوا خوشی شول.
ما تنستیم 8 شهروند دیگه خود امروز رها بسازیم.
دوی موږ به کولی شول چې نن خپل اته تنه افغانان خوشی کړو چې په دې کې دوه خصي یو ظلمکی او 15 نارینه شامل دي او د کورنۍ ته د دوه د سپارو لړۍ پیل شوی چې څو تنه یې خپل کورنۍ سره یو ځای شوي هم دي. خغلی هاشمی وویل چې دغه کسان د 1993 مریض کال د 12 میاشتې په څلورمه نیټه د بهرنیو ترهګرو لخوا برمته شوي ول، خو د دغه برمته شوي د هویت په اړه څه ونه ویل. د ولسمشر د وایان رسیال وویل پخوا تر دې 19 کسان نور هم له دغه کسانو له دغه برمته شوي ول له منګولو خوشي شوي ول. هاشمی د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د دغه کسانو په خوشي کولو کې ځنډ وشو وویل چې د دوی د خوشي کولو په هدف د افغان امنیتي ځواکونو د پرله پسې عملیاتو له کبله برمته کوونکو 8500 ځله د برمته شویو کسانو ځای بدل کړو، نو له همدې امله دوی په خوشی کولو کې ځان ټاغه. خود د پوینه افغان امنیتي ځواکونو په دې برخه کې خپل دنده او مسولیت تر سره کړی دی. خاغلی هاشمی دغه شان ویل چې امنیت شورا پریکړه کړې چې په دې تړاو به هغه کسان چې د عملیاتو پر مهال خزل ځنی مکافات او هغه کسان چې سالنګاری کړی دا مجازات شي. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای د طالبانو یو والی یوازې د سولې د خبرو لپاره ګټور دی. د دې ریاست مرستیال وای ازادي راډیو ته ویل د ملي وحدت حکومت تل په دې ټینګار کړی دی چې په هیواد کې روانه جګړه پردی ده او ګټه د سیمې استخباراتو ته رسیږي. له اسدالله لودین په دې اړه نور چوسیا تورو.
د طالبانو له دوه ډله کېدو وروسته افغان حکومت په دې اړه محتاطانه غبرګون وښود او وی ویل چې د طالبانو یووالی یوازې د سولې لپاره ګټور دی او له دې پرته یې جلاوالی د نظام او خلکو په ګټه دی. د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د طالبانو یووالی د سولې پر بهیر ښه اغیز کولی شي او زیاتوي چې د طالبانو لخوا روانه جګړه هم پردی ده او ګټه یې نورو ته رسیږي. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل:
طالبان او یو طالبان یوازې یوازې د سولې د خبرو لپاره شدي، هغه په هغه وخت کې چې موږ د سولې خبرې پیل کړو او له دې ډلې سره د سولې د خبرو یو اصلي پراته داخل شو. له دې پرته په نورو ټولو مراحلو کې سره ویشل شوي طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو په ګټه.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات اوج ته رسېدلي او له طالبانو جلا شوې ډلې ملا محمد رسول د خپل مشر په توګه ټاکلی دی. ملا محمد رسول ته د بیعت مراسم د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې جوړ شوی وو او په دې مراسمو کې نوموړي د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور باندې انتقاد وکړ او وی ویل چې د طالبانو له امارات سره یې خیانت کړی دی. ملا محمد رسول ویلي القاعده او داعش هم د دوی ورونه دي، خو په خبره یې دوی ته به د افغانستان دننه د فعالیت اجازه ورنکړي. له دې پرته په زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړو خبرونه هم ورکول شوي دي. د طالبانو ترمنځ اختلافات شاوخوا څلور میاشتې مخکې د دوی د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته را پیدا شول. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د طالبانو جلا کېدل سیاسي لوبه ده او دوی هیڅکله هم یو له بل نه د جلا کېدو نیت نه لري. د جرګې غړی نقیب الله فائق په دې اړه وایي:
طالبان از جانب گروپ استخباراتی پاکستان حمایت میشه.
دوی وای د طالبانو ملاتړ د پاکستان د استخباراتو لخوا کیږي. دوی د یوځایوالي او جلاوالي لپاره خپلواکه اراده نه لري. دا ټول استخباراتي لوبې دي. پاکستان یو ډله پر دوه ډلو وویشله، څو یو ډله د سولې خبرو ته چمتو او په وسیله یې امتیاز ترلاسه کړي او بل ډله په دوامداره توګه جګړې ته آماده کړي. له دې وړاندې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو ویلي و چې د دوی ترمنځ اختلافات ډېر سطحي دي، خدا چې اوس جلا شوی ډلې ځان ته بل مشر ټاکلی، په دې اړه تروسه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تبصره نه ده کړې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له ملا اختر محمد منصور څخه جلا شوي کسان ډېر بانفوذه دي او کولی شي چې د ملا اختر محمد منصور په ماتولو کې رغنده رول ولوبوي.
وامردل چې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د طالبانو یووالی یوازې د سولې د خبرو لپاره ګټه رسولی شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار له هند څخه خپله کتنه پای ته رسولې ده. محمد حنیف اتمر له هندي مقامات سره د افغانستان د امنیتي وضعیت او د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه خبرې ترسره کړې دي. دا چې په دې خبرو کې کوم موضوعات یاد شوي دي، په دې اړه د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته ویلي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاحکار جناب محمد حنیف اتمر رسمي سفر په د هند جمهوریت ته رسمن تیره ورځ د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېده. دا سفر خورا ګټور سفر و او غو انتظارات چې موږ د دې سفر څخه درلودل هغه انتظارات په دې سفر کې پوره ورده شول. ټول هغه مسایل چې په اجنډا کې شامل وو بحث وشو او هند د سیمې لوی هیواد دی، د افغانستان د خلکو او دولت پخوانی دوست او همیشه زموږ سره همکاري کړې دي. موږ د دوی د همکاري قدردانی کوو او دا ژورې او دوستانه اړیکې به لا ډېر مؤثریت سره ادامه ولري.
هند د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مشر د سفر په اړه مو د ملي امنیت د شورا د ویان څرګندونه واوریده.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د هند بهرنیو چارو وزیر ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان په اړه په یو مهمه غونډه کې برخه واخلي. د آسیا زړه کانفرنس ټاکل شوی چې د دسمبر په 8 او 10 په اسلامباد کې جوړ شوی. تمه ده چې په دې کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو استازي ګډون وکړي. دا چې د هند بهرنیو چارو وزیر په دې اړه څه ویلي، په دې اړه احمد شیبر ریپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي ویلي دي چې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج او د نړۍ د 25 نورو هیوادو استازو ته بلندلیکونه استول شوی دي څو د افغانستان په اړه د آسیا زړه په مهم کانفرنس کې ګډون وکړي. دا کانفرنس په نږدې درې اونۍ وروسته د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې جوړ شي. تمه ده چې په دې کانفرنس کې به د آذربایجان، چین، ایران، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیې، ترکمنستان او د عربي متحده اماراتو استازي برخه واخلي. د آسیا زړه په کانفرنس کې به د افغانستان پر روان وضعیت بحث وشي او تمرکز به له دې جګړې ځپلې هیواد سره پر مرستو وي. کېدای شي چې دغه کانفرنس د دوو سیالو هیوادونو پاکستان او هند لپاره د اړیکو د ښه کېدو یوه زمینه برابره کړي. یوه هندي ډیپلومات چې د نوم له اخیستو ډډه کوله اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته وویل چې هند د پاکستان بلنلیک د آسیا زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره ترلاسه کړی دی، خو تر دې دمه یې په دې غونډه کې د هند بهرنیو چارو د وزیر د برخې اخیستنې پریکړه نه ده کړې. په ورته وخت کې د ډیپلومات ویلي دي چې هند دا نیت لري چې د کانفرنس ته د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی واستوي او د دې کانفرنس اعتبار زیات کړي. کېدای شي چې د دې کانفرنس تر څنګ هندي او پاکستاني چارواکي پر خپل منځي ستونزو چې په وروستیو کې زیاتې شوې دي خبرې وکړي. دغه اړیکې د دواړو هیوادو ترمنځ وروسته تر دې کړکېچن شول چې د هند او پاکستان د ملي امنیت د سلاحکارانو ترمنځ خبرې لغوه شوې. د دې خبرو اجنډا اسلام آباد وړاندې کړې وه خو موافقه پرې ونه شوه او په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز غوښتل چې په هند کې د کشمیري بلتون غوښتونکو له استازو سره وګوري چې له دې سره دا خبرې لغوه شوې. هند همداراز پاکستان تورن کړی دی چې له اوربندې سرغړونه کړې ده او د جموں او کشمیر په سیمه کې په وروستیو نښتو کې لاس لري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نیویارک ته تللي وو سربیره پر دې سره خبرې ونه کړې چې په یو هوټل کې اوسېدل. روسي ځل دغه دوه صدر اعظمانو د جولای په میاشت کې د روسیې په اوفا ښار کې خبرې سره کړې وې، خو اوس چې د مودی په مشرۍ ګوند د هند په بهار ایالت کې انتخابات بایللي دي شاید دې ته چمتو شوی وي چې له پاکستان سره خبرې وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ناروې اعلان کړی دی چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ورغلي افغانان به خپلې خاورې وباسي. په دې کې کوم افغانان شامل دي، له کومې نیټې وروسته ناروې ته داخل شوي او کوم افغانان ښایي وویستل شي؟ په دې اړه له عیسا ستانګزي سره چې په ناروې کې د کډوالو د څانګې برخه کې کار کوي احمد شیبر مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې دا خبرداری کومو افغانانو ته ورکړل شوی دی؟
دا قید په مجموع کې ټول افغانانو پاکړه ده، خو له دې چې ډېر افغانان اوس د روسیې له سرحد نارې ته داخلېږي او په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې دوی ډېره موده په روسیې کې پاتې شوي او ژوند یې کړی ده، نو په دې برخه کې ډېر جدي دي. دوی وایي چې حتی هغه افغانان چې له 18 کم عمر هم لري سرپرست باید دوتا ارتیاست سرپرست ولری دوتا حتی آقوی تا هم که دیر مجبوریت ولری موقتی ویزه ورکلن سی چه اتلس کلن سی بیر تاول بیگل سی افغانستان تا زی فکر کنم دوست ناروی حکومت سیاست پر طول که جفانان لپارم داده چه که افغانستان زین ولایتون نهرام دی کابل یا زین نور ولایتون آرام دی حال تا دیر جان که ولی سی پا دی بخی دی جیدی تنها دی روسی سرحد نه بلکه دی طول افغانان لپار فکر کنم دا فیصله سویده
استاس په فکر باندې دغه خبرداري د ناروی تر څه حد جدید او کوم افغان کډوال په دې کې شامل شي له کومینټي تر کومینټي ناروی ته داخل شوی
دغه فیصله جدي په دې ښکاري چې نه یوازې د حکومت کې داخل ګوندونه حتی مخالف ګوندونه هم په دې یو خپله چې هغه افغانان چې ارتیا نه لري هم خوندی توپ تا ضرورت نلری حقوقی باید بیرته ستانه کړای شي دوی وایي چې موږ باید دا سیګنال ورکو یا دغه پیغام ورکو نور نړۍ ته وکړو چې هلته جنګ او نارامي ډېر نه ده چې نور ناروې دومره خوندي ځای نه ده د یو کسانو لپاره چې دوی په وطن کې جنګ جګړې نشته یعنی باید تفکیک وسي د هغو چا لپاره چې په وطنو کې جنګ جګړې لکه سوریه او یا د هغو کسانو لپاره چې بیرته کې وضع خرابه نه ده لکه افغانستان
تاسو وویل چې ناروی هغه کډوال بیرته ستنوي چې خوندیتوب ته اړتیا نه لري دغه د خوندیتوب کلمه یو څه ډیره ګونګه نه ده ځکه په دې کې هر کډوال د ادا لري چې د خپل وطن کې ستونزې لري او مشکلات لري
دا طبیعي خبره ده د ناروی د بهرنیو اتباع او د ادارې مشر هم دا خبره کړې ده چې هر یو قضیه به څیړل کیږي دا صحیح خبره قضیه به څیړل کیږي خود د هیوادونو عمومي حالت په نظر کې مونږ نیسو هغه کسان چې د بېوزلۍ او فقر له امله مهاجرت کوي هغه په دې کې نه شاملېږي د جنوا کنونشن هم هغوی نه منی دي مهاجر په صفت خو هر کس په جدا څیړل کیږي خو په مجموع کې د افغانستان حالات چې اوس مونږ بررسي کوو دوی وایي چې دا احتمال شته چې دوی له یو ولایت بل ولایت ته کډه شي ولې د وطن د پرېښودو ضرورت اوس نشته چې دوی وطن ټول راقید او ناروې ته راشي دوی دا فکر کوي چې اکثره د اقتصادي ستونزو له امله یا دا چې غواړي نور هم ښه ژوند ولري دې لپاره ناروې ته راغلي دي در حال چې د مهاجرت قانون دا وایي هر څوک د مهاجرت د قبلېدو حق لري چې هغوی ژوند په خطر کې وي د مرګ خطر ورته وي امنیت په خطر کې وي نو دا چې د افغانانو لپاره اوس دوی وایي صدق نه کوي
که چېرته ناروې دغه پرېکړه تطبیق کړي چې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي تاسو چې له کډوالو سره کار کوي د کډوالو په برخه کې څه فکر کوي چې له کوم تاریخ وروسته افغانان ممکن افغانستان ته بیرته ستنش
دا څنګه هم دغه اوسه شروع ده حتی دی وایي چې مونږ له ملګرو ملتو یو ان ایچ سی آر ټول سره دا خبره کړې ده د خبره شریکه شوې ده طبیعي خبره چې حکومتو کې او فیصله چې څوره وخت غواړي خو د تطبیق عملی اقدامي کې داسې یو میاشت یا شل شپې وخت غواړي چې شروع پی وکړي عملا شروع هم هم د ځینې کډو حتی داسې ویل کېږي چې ځینې کډوال چې روسي راغلي دي په هغو کې چون فشار ډېر زیات ده ښه خدمات نه ورسېږي حتی په خپله دې ته مجبور شوي دي چې ورته ویلې دي د کډوالو ادارې ده چې مونږ افغانستان ته نه بلکې مونږ دلته روسیې ته ولېږئ هم فشار په مهاجرو زیات ده هم حکومت هم دا حالت دې ته راوستلی ده چې دوی خپله دې ته قانع شي بېرته ستانه شي خپل هېوادو ته
ناروې اعلان کړی دی چې په دې وروستیو کې دغه هیواد ته ورغلي افغانان به له خپلې خاورې وباسي په دې اړه مو په ناروې کې د کډوالو د څانګې په برخه کې له افغان کارکوونکي عیسا ستانګزي سره مرکه واورېده
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینځه
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدا څخکار چې د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د لیدنې پر مهال د ایران سره د اټومي موافقې پر سر اختلافات شاته کړی دي خو په داسې حال کې چې د دواړو مشرانو د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په اړه د خپل لیدلورو د نوي کولو هڅه وکړه د ایران مسالې د دواړو په ذهنونو کې لوړ ځای درلود په اړه اجمل اند رپورٹ لري
ولسمشر بارک اوباما تر دې غونډې مخکې ویلي و دواړه لوري یعنی امریکا او اسرائیل غواړي چې ایران د اتمي وسلو له جوړولو راوګرځوي خو اختلاف پر یوې وړې مسلې دی او هغه دا چې آیا د جولای په میاشت کې له ایران سره شوې موافقه به دا هیواد د اتمي وسلو له جوړولو منع کړي او کنه پر دې سربیره ولسمشر بارک اوباما وویل دواړه هیوادونه ګډ کار ته چمتو دي څو باور وکړي چې ایران د شوې موافقې سره سم عمل کوي او همدارنګه تهران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره له هڅو منع کړي. ولسمشر بارک اوباما وویل موږ په دې اړه چې ډاډمن کړو ایران اتومي وسلې نه جوړوي کوم اختلاف نه لرو. موږ په دې کې هم اختلاف نه لرو چې ښایي ایران د بې ثباتۍ ځینې هڅې وکړي چې مخه یې باید ونیول شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه له همدې کبله موږ هڅه کوو چې زموږ په لیدلورو کې شریک ټکي ومومو. د ولسمشر بارک اوباما یو لوړ پوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د اوباما او نتنیاهو په دوه ساعته مثبتو خبرو کې دواړو خواوو پر دې بحث وکړ چې څنګه ډاډمنه کړي چې ایران د شوې اتومي موافقې سره سم خپلې ژمنې عملي کړي. د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو هم ندی ویلي چې له ولسمشر بارک اوباما سره یې په کومو مسلو خبرې کړي، خو نوموړي وروسته د امریکا په یو څیړنیز مرکز کې د وینا پر مهال وویل موږ په یو توافق یو هڅه کوو چې پر ایران فشار وساتو. نتنیاهو وایي چې ولسمشر بارک اوباما ته یې په څرګنده ویلي اسرائیل به د سوریې د سولې داسې یو هواري ته غاړه کېنږدي چې پکې ایران د اسرائیل خلاف د سوریې د خاورې له کارولو منع شوی نه وي.
تاسی زمون غغله ازادي راډيو اوري او اوس هم اورستي خبري مجله درته بلکې زمون